په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خیرنې خبري کړه کې زهارون بچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
بلوچستان حکومت د پخوانی سینیټر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. د جانی خیلو د پرلتوالو حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. تاجکستان وایي د طالب وسلوالو د بریدونو نه پس 12 افغان سرتېري د دوی پولیس ته اوریدلی دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې تر ورتګ لمخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. دوی ما په دې اړه اقدام کړی دی، اوس په دا خط های کورټ ته لیږو، پر دې به نور کار کوو. بلوچستان حکومت ستاسو هر مرستې ته تیار دی. د بلوچستان داخله چارو وزارت په غوښتنه های کورټ دوه ججان جسټس نعیم اختر او جسټس ظهیر الدین کاکړ وټاکل چې د عثمان کاکړ د مړینې د لاملونو پلټنې وکړي. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په خپل کور کې د بهوشۍ په حالت کې موندل شوی و چې وروسته یې په کوټه کې د ډاکټرانو د سر آپریشن وکړ. هغه د نور علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې هملته مړ شو. د هغه زوی خوشحال خان ویلي چې پلار یې په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی، بلکې ورباندې حمله شوې وه. د بنو جاني خيلو سيدونکو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات ورشتو پرلت ختم کړي او د وجل شوی ملک نصیب خان مړې خبرو ته سپارلې ده. د حکومت او جاني خيلو مشرانو ترمنځ پروند او تمنځو وزیرو مشرانو په منځ ګرځوب خبرې ترې وشوې چې پکې حکومت داډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوی تړون باندې به عمل کوي. د پخوانی او نوي تړون د عملي کولو لپاره د تمنځو وزیرو مشرانو کسيده کمیټه جوړه شوې ده. دا تازه تړون پروند په بنو کې د حکومتي ډلې غړي او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر شاه محمد وزیر خبري اعلان ته اعلان کړ. د جاني خيلو د 15 کسيده کمیټه یو غړي ډاکټر نور محمد پرون مشال ریو ته وویل چې حکومت یې ټولې غوښتنې منلې دي.
فیصله خو دا منه وشله چې زړاوته عملی کوم او دا نوې دي چې څومره څه ایتوان شوی دی هغه چې مدوزان ته تعادل کوم. اګه پر جرګا جوړه شو، لا جرګې ته فل اختیارات ورته شو چې دا وې تو په اختیارات کې وي.
دا پرلت د مئی په یو دیرشمه نیټه له هغه یو ورځو پیل شو چې کله نامعلومو کسانو د جاني خيلو یو مشر ملک نصیب خان ووجلو. دوی د ملک نصیب مړې د احتجاج په توګه تر پرونه پورې په پرلت کې اخیر. پاکستانی پوځ وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کیج ضلع په هوشاب سیمه کې د یو چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژل شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر په بیان کې ویلي چې تیر ورځ د پاکستان سرحدي سرتیرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه به مې برید وشو چې پکې یو سرتیری کفایت الله ووژل شو. د بلوچستان حکومت دا پیښه غندلې ده. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق اقبال بیګا مشال لیډیو ته وویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتښتول شول چې د موبایل فون ټاور یې استنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده، نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته او په وینا یې پولیس ته پیښه ځای ته رسېدلې ده. هیچا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. او روسي خبر ده چې د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله پس له هغې د تاجکستان پولي ته واوړي ده چې افغان طالب وسلوالو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په 18مه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوک چوک سیمه کې د افغان سرتیرو په یو چک پوسټ د وسلوالو طالبانو د برید نه پس 12 افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل. د تاجکستان سرکاري خاور میډیا د راپور لمخه تاجک پوله ساتونکو سرتیرو د بشري او د خګاونډي توپ د اصول لمخه هغه افغان سرتیرو د پازادانه توګه هغه هیواد ته د ننوتو اجازه ورکړه کوم چې د دوی پولیس ته وراوړېدل ول. په دې نږدې سو هفتو کې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د حکومتي سرتیرو نه پلسکونو ولسوالۍ نیولې دي چې د امریکا په مشرۍ کې بهرني ځواکونه د افغانستان نستنیږي. امریکا د افغانستان د ټولو ځواکونو د وتو نیټه د روان کال د سپتمبر 11مه ټاکلې ده. بلخوا یو لړ پوری پولیس چارواکي مشال لیډیو ته ویلي دي چې د جون په 18مه طالب وسلوالو په میدان وردګ ولایت کې د 500 نه زیات سرتیري نیولې هم دي. د مشال خبرونو پای.
خبرنامه مجید بابر اور دل پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبې های کورټ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د ګوند صوبایي سیکرټري هیله مند دی چې عدالت به رڼې پلټنې وکړي.
دوی آزاد او خود مختار انکوائری وکړي او دا معلوم کړي چې دا پیښه څنګه لچا اول ده او موږ ته د دې کاغذ وښيي.
په افغانستان کې د تشدد وروسته یو پیښو ځینې پښتانه سیاستوال اندېښمن کړي دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د افغانستان د روغې جوړې خبرو ناکامه کېدو په صورت کې ښایي هلته لا زیاته وینه توی شي.
چې څو پورې جوړ دي شوی او فهم ترتیب سره دا کار نه شوی نو دا مسله به ډېره سنگینه شي او خراب شي.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی د جون پر شپږویشتمه د کلنی حکومتي بجټ منظوري ورکړه. په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د یوې اپوزیشن پارټۍ په توګه یې ولې پر بجټ وړاندیزونو سخت تنقید ونه کړ وایي.
په قومي اسمبلی کې چې څنګه ولړ بازی وشو یا دا ډېر بدرنګه ماحول جوړ شو عوامي نشتل پارټۍ دا فیصله کړې و چې موږ د دغې قائل نه یو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنی رپورٹ ترازو د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبې های کورټ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. های کورټ دا اقدام لاغ ورسته وکړ چې د صوبې اعلی وزیر ورته د کورونا او چار وزارت لاري یو خط ولیږه. د پلټنو دا اعلان پرون اعلی وزیر جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر وخت وکړ. کاکړ د جون پر ولسمه په کوټه کې په خپل کور کې بے هوښ شوی او چې وروسته هسپتال ته وړل شو د سر عملیاتي وشو. خو څو ورځې وروسته د نور علاج لپاره د کراچۍ یو شخصي روغتون ته وړل شو چې هلته بیا مړ شو. د هغه زوی او هم یې ګوند وایي چې عثمان کاکړ باندې حمله شوی و. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې.
دا اعلان د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د جون په وشتمه نیټه په مسلم باغ کې د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې پر مهال په خپل وینا کې وکړې. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي او نور سیاسي او قبایلي مشران موجود وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان زیاته کړه چې د بلوچستان حکومت و هر هغه ګام اخیستلو ته چمتو دی په کوم کې چې د عثمان خان کاکړ د کورنۍ او د پښتونخوا ملي او میګون تسلی کیږي. د دې مقصد لپاره خپلوانو سره وختول مرستو ته هم تیار دی. د نوموړي په وینا چې مسلم باغ ته د روانېدو څخه لمخه په کوټه کې د عدالتي کمیشن د جوړولو په خاطر یو خط ول ورپړو چارواکو ته لیکلی دی چې د کورنۍ چارو وزارت په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ سره تماس ونیسي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر پر دې امر باندې د کورنۍ چارو صوبایي وزارت لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره و بلوچستان های کورټ ته یو خط لیکل شوی دی. په خطی سمری کې د بلوچستان های کورټ څخه غوښتنه شوې ده جسټیس نعیم افغان او جسټیس زهیر کاکړ باندې د دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړ شي. د دې څخه لمخه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی د بلوچستان حکومت د یو بل خط لاري د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د سینیټ چیرمن دا خط د جون په 25مه نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر سردار شفیق ترین له لوري په سینیټ کې د عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې د غوښتنې وروسته لیکلی دی. په کوټه کې د کارپوهانو له لوري امکان څرګند شوی دی چې ډېر ژر به د بلوچستان های کورټ لخوا د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه یو عدالتي کمیشن وټاکل شي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي سکرتر او پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د عثمان خان کاکړ د قاتلانو د نیولو لپاره په کار دی چې حکومت په آزاده توګه پلټنې وکړي.
چې دا واقع څنګه شوی وای د صوبایي حکومت واری او جلال ما غوته ونیول چې دا ستاسو واری او تا به دا تحقیقات کول معلومات بدې کول موږ په دې پسې ولیزو او استاد اعظم واری د چې موږ د سر مال ته پوز راکې نن موږ سر تللی دی شهید کړل شوی دی تې دا اعظم واری او چې دا کار کړی وای سر تم رسولی وای تې نه دی کړی. دغه نوټیفیکیشن چې پارون شوی دی موږ پاتې یو پکښې نو اوس به حال کوو چې موږ ته د های کورټ جوډیشل کمیشن دغه ججان مستقد محترم دی چې ګا پارټي کپدې بل خبره کول کو شتر څه کنه کوله چې دوی آزاد او خود مختار انکوایری وکي او دا معلوم کی چې دا پیښه څنګه لچا اول ده او موږ ته د دې کاجز وشي او د دې کاکلان معلوم سي او هغه بقاعده سم په سزا ورسیږي.
د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر او پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د جون په ولسمه نیټه د بیوشي په حالت کې د کوټ وسیول اسپیټال ته راوړل شوی وو. چیرې چې ډاکټرانو د سر اپریشن کړی وو خو چې کله وضعیت زیاته خراب شو نو بیا د جون په 19مه نیټه و کراچی ته په یو ځانګړې تیاری کې وړی وو. چیرې چې نوموړي د جون په 20مه نیټه په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګون غړي نصرت لازیر د جون په 19مه نیټه مشال ډیډو ته ویلی وو چې عثمان خان کاکر په خپل کور کې زخمی شوی دی او په هسپتال کې ډاکټرانو د سر د چپ اړخ اپریشن وکړی. د غډول د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د کراچی په یو شخصي روغتون کې د مړینې وروسته د مشال ډیډو سره په خبرو کې د هغه مشر زوی خوشحال خان کاکړ ویلی وو چې د پلار ناصرګندو کسانو په یو درانه شي په سر وهلی او قتل کړی دی. پر دې باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وروسته ویلی وو چې د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ مرګ په طبیعي توګه شوی دی. د نوموړو په وینا چې ځینې قوتونه ودې ته غلطه بڼه ورکوي خو که کورنۍ د دوی سره تماس ونیسي نو حکومت به په دې اړه پوره کوماکور سره وکړي.
ایوب ترین رپورټ. په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په یو شمېر سیمو افغان ځواکونه او وسلوال طالبان مخامخ نښتې کوي او له یو بله د سیمو د نیولو همداراز یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي. په افغانستان کې د تشدد د لړۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره سمه تونده شوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د غېدغې سپړه غږ پورته کړی دی. اوس پښتنه ده چې دغه مشران سیاستوال په تشدد کې د تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري. د بوروال کاکړ په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي په افغانستان کې د روانې جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان گاونډي هیوادونه د لاسوهنی پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 20مه مشال راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د اوسنی حالت په اړه اندیشمن دي.
یو منتخب حکومت دی ورته هغه ته په زور اني چې کله الیکشن نشي کړی دی او ګټي کنه واجب دي کنه د ټوپک هغه څه په ټوپک کې قبضه کوي نو په ټوپک قبضه کوي دي چې هر یو چې دی هغه ځان لګیا لري هغه روس دی او هغه چین دی او هغه ایران دی او هغه پاکستان دی هغه دا وایي افغانستان کې دا چې څوک نشي دا غي د مفادات تحفظ کوي دا کې دی نشي.
د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې مخکښ حافظ حمدالله مشال رډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د د په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وشي. د ویل ګوند یې د هرې هغې حللارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علماء اسلام د هر هغه پریکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خودمختاري د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راوځي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی او که په افغانستان کې ګنګړې وي شخړې وي بیا ټوله امن ټوله سیمه او ټوله خطه ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمدالله وویل دی فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څه رول ولوبولای شي. د ته په وینا هغه ځکه چې د اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې شکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډیو ته وویل په کار ده چې په ځنګړې توګه امریکا او نور شکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو خان جنگي طرف ته به خبر راځي. زمونږ خو تاغله چې په چسو پورې پدې کې څه جوړه نشوي او فهم تفهیم سره دا کار نشوي نو دا مسله به بیا ډېره سنگینه شي او خراب شي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکی خرابې شوی وي نو د رغاوی لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وي. خو نوموړي وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای. هغه ځکه چې دا د حکومتونو د ستي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چیز زر تر زر ودرول سي.
په طالبانو امریکانو باندې رد کو چې کستاسو مقصد دی چې مونږه د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو تاسو سره موعده وکړه غلاړ اوس تاسو ته جنگ د چیش ته پاره کوي د ټول جهان د ټول اسلامي دنیا عالمانو حتی د کعبې شریفي امام د ټول د اوی چې افغانستان کې جنگ حرام دی بیا هم طالبان لګیا دي مونږ خاص کو اقوام متحده ته چې په دې باندې پلپور اقدامات وکړي پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دوی لاس ونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي خو د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 28مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای سي چې د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي امرالله صالح زیاته کړې چې د ده په وینا که پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وي نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستیال افغان ولسمشر د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د جون پر شپږشتمه حکم کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټي غړی خورشید شاه هم پارلمان ته حاضر کړل شي دوی دواړه په بیلابیلو تورونو په جیل کې دي پر علي وزیر د ریاست خلاف د خلکو د پارونې او پر خورشید شاه د درغلیو تورونه دي دوی دواړه د تورونه به بنیاد او یو سیاسي د یو سیاسي سازش په توګه یادوي په کمی سمبلی کې پر وفاقي بجټ بحث روان دي چې پر د خبرو لپاره د غړو خبره کول ضروری ګڼل شوی
د جون په وشتمه مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن داول وی وی بیا بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسف کیسر تخواس کوو چې د علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کړي ځکه چې دا د نوموړي قانوني حق دی چې د خپل اولس په استازیتوب قومي اسمبلی کې بحث وکړي
پرون مسعودن ډیر نه وخته د علي وزیر او د اپوزیشن د پیپل پارټي او بل بشار خورشید شاه د دې پروډکشن آرډر کر جاری کړل او موږ وخت په وخت په بجټ سیشن کې پرون هم چې پکې بنټ سیکریټریټ باندې بحث نو ما دا خبره وکړه په خپل تقریر کې وتا چې ګوراس سپیکر صاحب دا پروډکشن آرډر چې کم دی دا ستا اختیار دی دا ستا ریسپانسبيليټي دا په کار دی چې ته ایشو کې دا نه دا چې مطلب په ټول عمر تاسو په حکومت کې وای دا حالات سبا هم پتا سمره تلې شي دا د پارلیمنت د ممبر یو استحقاق ته په کار دی چې مطلب دا تاسو ایشو کوي نن که تاسو په حکومت کې سبا تاسو په پوزیشن کې وي
خبر کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک مشال ریډیو ته وی د پاکستان په عین او قانون کې راغلي چې د پارلیمان د یو غړي چې په جیل کې وي دا غو د حاضرې دوه حکم به ارو مرو د قومي اسمبلی سپیکر جاری کوي
د پاکستان عین دا وایي چې یو کس د پارلیمان غړي وي نو هغه که په جیل کې وي تاسو وځم نو هغه د سپیکر د مواليده چې هغه د پروډکشن آرډر جاری کړي او هغه د مقامي حکومت ته او جیل ته دا انشور چې هغه کم قومي اسمبلی ممبر چې ده چې هغه راوستل شي او هغه په اسمبلی اجلاس دوران کې هغه شریک وي په اجلاس کې د هغې لپاره سره بیا واپس جیل ته ولېږل شي د پروډکشن آرډر جاري کولو سره نه خو په هغه سزا کې څه کرنی راځي نه د هغه کیس په میرټس باندې څه فرق پرې وځي نه د ځینې څه دا پته لګي چې دا کس له سره څه نرمي یا څه سختي کېږي لګیا ده
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر دا وخت د کراچۍ په زندان کې بندي دی نوموړی په کال 2006 کې د دسمبر پښپاړه سم په پیښور کې پولیسو نیولې وو او بیا یې د کراچۍ پولیسو ته پلاس ورکړو د کراچۍ د پولیسو وینا و علي وزیر ته دسمبر پښپغم په کراچۍ سوراب ګوټ کې یو جلسې ته وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وې خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي دوی د امن لپاره سوله ییزه مبارزه کوي او د قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي
سره ظهیر رپورټ په کرم کې د سړی تختونې یو تازه پیښه شوې ده پولیس او ځای خلک وایي نامعلوم وسلوالو په منځنۍ کورمه کې شپږ مزدوران تختولي دي چارواکي وایي د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي په دې سیمه کې پخوا پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول او ویلي ول چې سیمه یې تر ډېره لاغوي پاکه کړې ده تفصیل له طارق اورگزی اورو
پولیسو په علاقه کې تختول شوی یوازې د شپږو مزدورانو تصدیق کړي او وای ټول شپاړس به درک ویل چې پکې لس واپس خپل کورونو ته راغلي. په تختول شوی مزدورانو کې د پولیسو تر مخه د دیر سیمې محمد انس او امداد خان، د اوکاړې محمد کاشف، د هغه ورور محمد آصف او ګلفراز او د چرسدې محمد فرمان نمونه شامل دي. د ضلع پولیسو مشر طارق بال وای دا پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې نو ځکه ورته پوره معلومات نه دي را رسېدلي، خو دومره ده چې پرون راهیسې شپږ مزدوران بے درک دی. جی تاسو ته انشاءاللہ تفتیش مکمل شی نو ټول معلومات درکوم. اوس خو پولیس لاړ دے، ډیر لری زی دے، واپس نه درغلی، چیرا شی نو دته انشاءاللہ هر سوال. په منځنی کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ټاور په لګولو کار پیل کړي، چې بګه هغلته تر شلو زیات ټاور باندې د سیګنل حقوق د موبایلینګ کمپنی حاصل کړي. د موبایلینګ موبایل کمپنی یو مشر سلمان افریدی هم یاد پیښه تایید کړه، خو او ویل ورکشي مزدوران د دوی نه بلکې د هغه شخصي کمپنی د کم ته چې هغلته ټاور لګولو کار حواله شوی. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا په خپل سر نه داخسته. د درنیو شګې د منځنی کورمې د زحمش په حدودو کې راځي، چیرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یاد سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه، خو عام وګړو د تختولو تازه پیښې تر کې دوه وروسته د سیمې امنیتي یو ځل بیا له خطر سره مخامخ کړي. تر دې وړاندې دوه داسې پیښې وشوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره تختولي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د جون پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د نوي مالي کال لپاره د صوبایي حکومت د 1.1 اربع روپو بجټ منظور کړ. د په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې کړي دي. په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې اپوزیشن دا ځل حکومتي ګوند ته لاره ورکړه چې خپل بجټ له اسمبلی په اسانه پاس کړي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو غړي په دې اړه څه وایي، دا به په دې رپورټ کې وګورو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د جون پر شپږویشتمه د صوبایي اسمبلی بجټ غونډې ته په خپلې تفصیلي وینا کې په بیلابیلو شعبو کې د خپل حکومت د کامیابیو یادونه وکړه. نوموړي وویل حکومت یې توانېدلی چې د چشمه، رایټ بینک کینال، ټانک، زام ډیم او د لویو سړکونو تر څنګ د نهو صنعتي ساحو یا زونونو جوړولو چارې پیل کړي. خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د جون پر 20مه مشال رډیو ته وویل په بجټ کې د ګرانۍ قابو کولو او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو لپاره هیڅ د پام وړ وړاندیزونه نشته. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې د کمی اسمبلی د بجټ غونډې په څیر د دوی هغه هم د ستغو سپورو خبرو او تاوتریخوالي ښکار نشي، اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې وه چې خپل بحثونه په آرامه فضا کې وکړي.
په یو روپۍ 15 پیسې موږ یونټ پیدا کوو، نکدا یو بجلی هم موږ تدی په خپل قیمت را کړه. د بیروزګارۍ مسله به زمونږ حل شي، د ګرانۍ مسله به زمونږ حل شي. نن زمونږ د صوبې سړکونه چې دی هغه د کندراتو شکل دی، د صحت نظام ډیر زیات کمزور دی، تعلیمي نظام خو بیخي په شا لاړو. مرکز له ټولو نه سیوا مدن چې دی هغه زمونږ صوبه ورکي، نو د ټولو نه سیوا ظلم چې دی هغه زمونږ صوبې سره روان دی. په قومي اسمبلی کې چې څنګه اولړبازي وشو یا دا ډېر بدرنګ ماحول جوړ شو، موږ کم از کم عوامي نېشنل پارټۍ دا فیصله کړې وه چې موږ د دغې قائل نه یو. نو ډېر سموت زموږ بجټ ډسکشن شوی دی، ډیبیټ شوی دی. باقي خو اپوزیشن خپل کردار ادا کړی دی او خپل کردار به ادا کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په خپل بجټ تقریر کې د بجلی د خالص منافع او د کامی مالیاتي ایوارډ په څیر موضوعاتو په یادولو وویل چې حکومت به د صوبې پر مالی او آئینی حقوقو له مرکز سره هیڅ رقم روغه جوړه ونه کړي. نوموړي هیله او خوده چې د 2001 زیدیز د کامی سرشمیرنې رپورټ تر خپرېدو وروسته به کامی مالیاتي ایوارډ ته له نوي سره کتنه وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له ډیر اسماعیل خان د پیپلز ګوند غړي احمد کونډي مشال رډیو ته وویل که دوی د بجټ په اړه جمع کړي خپل کټ موشنونه بیرته نوې اخستی، نو د تیر کال په څیر به دا ځل هم پر بجټ د خبرو موقع له لاسه ورکړی وای. نوموړي زیاته کړه په بجټ تقریر کې واضح کړي چې د صوبې خلک پر خپلو وسایلو د بشپړ اختیار له حق محروم ساتل شوی دي.
چې کوم په توکیری روانه ده د اسمبلیانو کې د ګالم ګلوچ دا مونږه یې وایټ کړی دی. ما په 15 نکاتو باندې خپل تقریر کړی دی. یو نیټ هایډل پروفیټ، دوم فیډرل اکسایز ډیوټي آن آئل چې خیبر پختونخوا ټول نه زیات تیل پیدا کوي، نو موږ د فیډرل اکسایز ډیوټي نه ملاویږي. لکه د صوبایي حکومت ناکامي ده انډر آرټیکل 161 دا زما کانسټیټیوشنل رائټ دی، زه خیرات نه وړم. دریم چې زما اوبو شیر چې کوم دی ایرسا اکورډ مطابق راولو کې صوبایي حکومت ناکامه شو. نمبر څلورم زما چې کم ګیس دی زما اول حق جوړیږي، اگر نه پس که زما نه زیاتې نو بل صوبه دې استعمالوي. پنځم زما ټوبیکو دی 110 20 ارب روپے جوڑی گی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اور سیلز ٹیکس کے خو مونتا
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استاذی میر کلام وزیر د دې پختنې په ځواب کې چې حکومت ولې له اسمبلی د خپل بجټ په منظورولو کې لکه مشکل سره مخ نشو وایي. په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې د شامل ګوندونو ترمنځ اختلافات او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د نن هم د اپوزیشن ګوندونو کارکردګي اغیزمنه کړې. نوموړی البته خوښ دی چې حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د ده د سیمې د روغتونونو د ضرورتونو پوره کولو او هم د لویو لارو جوړولو لپاره پیسې بیلې کړي دي.
دو تہائی اکثریت تو دا دوی سر دے اپوزیشن پا خیبر پشتونخوا کے ڈیر زیاد کمزور دے اس دا دی پی ڈی ایم او دغه په واجی چې کوم ستونز را روان دی دا زمونږ اپوزیشن یم هغه په اثر انداز شوی دی او هغه وکی چې ټف ټایم ور نکړي شو دوی خو وعده کړی دی چې دا اپوزیشن کسانو ته به دا پر مونږ فنډز ورکو.
د نوی مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا په بجټ کې چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه اسمبلی ته وړاندې کړل د پرمختیایي چارو لپاره 300 او 1 ارب روپۍ بیل شوي دي. جګړه د جمعې ورځې په خپل بجټ تقریر کې ډاډ وښود چې حکومت نور د کورونا وایرس وبا له اثراتو راوتلې او هڅه کوي چې د صوبې د پرمختیا او د ولس یې د خیر ښېګړې خپل پلانونه عملي کړي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر پختونخوا چرواکي وایي پر داسې یو پلان یې کار پیل کړی چې مخې به په صوبې کې د غنمو د ذخیرې او د غیر ترسیل چارې کمپیوټري شي. په سوابای کې د خوراک محکمې افسر مشال لوی ته ویلي حکومت باید د دوی د تربیه غم هم وخوري. د حکومت په خبره دا نوې پروژې د خوراک د نړیوالې ادارې په مرسته پیل کړی او سرته به ورسوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د خوراک محکمې ډایرکټر شکیل احمد مشال لیډو ته د جون په 28 ویل چې د خوراک صوبایي وزیر محمد عاطف خان د خوراک نړیوال ادارې یا ورلد فود ارګنایزیشن سره یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه وایي د صوبې د غنمو ټول د ذخیره کولو او ترسیل نظام جدید او کمپیوټري کول شي او د لپاره به د خوراک نړیوال اداره مالی او تکنیکی مرستې خیبر پختونخوا حکومت سره کوي.
بالکل زمونږ دا پورا ویټ سپلای چین چې کوم دغه نه دا ډیجیټایز کیږي لکه کم زه نه مونږ پروکیور کو کدا پاسکو وی پنجاب فوډ ډپارټمنټ وی ٹی سی پی امپورټډ ویډ کراچی نه ته ماغه زه نه دا ټریکینګ شروع کیږي نو زمونږ دا ډیسټینیشن سټیشن ګودامونو پورې بیا ګودامونو کې دا چې سٹور کیږي اب هم پورا ریکارډ او پروسس به ډیجیټایز وی بیا دې زه نه ملونه ته ایشو کیږي هغه هم به یو بیا ملونو کې چې کم گرینډینګ کیږي وړه جوړیږي ام ډیجیټایز بھائی او بیا فردر ملونا نہ کم دا وڑا زی اگر نومینیٹڈ ڈیلرز او اگینا جنرل پبلک تے شکے گی نوں دا تا ما غزے پورے دا پورا پروسیس بہ ڈیجیٹائزڈ وی او دا مانیٹرنگ بھائی نوں دیس رمون تا ڈیر ایزی بشی او دا ڈیر ٹرانسپیرنٹ ہم وی دا ٹول پروگرام دے جی کم چ دا ورلڈ فوڈ سرائے موجود شوے دے
دا خوراک وزارت لخوا پدیڑا جاری شوی خبر پانے تر مخا دا خوراک خوندی ساتل ل پارا با دوی نوی او سخت قوانین هم جوړوي او کمپیوټري نظام سره به د محکمې نه د بډو رشوتونو او بدنوانې ختمولو کې هم حکومت ته مرسته ترلاسه شي. دا مالی کال 2021-22 بجټ کې به د خوراک محکمه 15 ارب روپۍ فوډ سبسیډي یا خوراکي مرستې هم ورکوي. په سوابې کې د خوراک محکمې او چارواکي محمد ابراهیم وایي چې دوی ټول په زړو لارو چارو روان دي نو باید نوې عصري او انفارمیشن ټکنالوژي د لارې په خوراک محکمه کې جدت راوستل شي او د محکمې غړو لدې په دې اړه تربیت هم ورکړي شي چې د دوی کارکردګي غورا او معیاري شي.
خبره پکې زموږ د انسپکټرانو د پاره دوی د ټریننګ نه غوښو نو ما په خوانه طریقه را روانه ده او چې دوی ته انټرنیشنل لیول باندې کوم د غور کی کنه ټریننګ ور کی او دغه شنو دا دی دغه شو غوره بیا به زموږ د انسپکټر او د دوی به د کارګرتګي نورم نمایه شي.
دا خوراک محکمې لخوا په دې اړه جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د غنمو د اخیستونه واخله تر ذخیره کولو او بیا ملیونو ته د خرڅولو او عوامو ته د رسیدو ټول نظام به د سټلایټ ټریکنګ د لارې ټولو ته پډاګه او معلومه وي. دین علاوه د صوبې کې مزلو ته چې څومره غنم پکار دي بیا څومره کمې دي د هغې به هم هر وخت د انټرنیټ د لارې معلومات ممکن شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبی وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې تر ورتګ له مخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په هکله اقدام کړی دی. د بنو جاني خیلو اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیابه مذاکراتو وروسته پرلت ختم کړی او د وجل شوي ملک نصیب خان مړی خبرو ته سپارلی دی. د حکومت او جاني خیلو مشرانو ترمنځ پرون د اوتمانزو وزیرو مشرانو په منځګړتوب خبرې اترې وشوې چې پکې حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوي تړون باندې به عمل کوي. پاکستانی پوځ وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کیج ضلع په هوشاب سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژل شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې تیر ورځ پاکستانی سرحدي سرتیرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه بمی برید وشو، بلکې یو سرتیری کفایت الله ووژل شو. تر دا مهال د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې نامعلوم وسله والو شپږ مزدوران تختولي. د دې سیمې د پولیسو مشر طاهر اقبال بیګا مشالې ډوټو ویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتختول شول چې د موبایل فون ټاور یې یاستنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده، نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته. په وینا یې پولیس د پیښې ځای ته رسېدلې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډل په سلهاري د تاجکستان پولي ته واوړېده چې افغان طالب او سوالو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړې. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په وشتمه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوک چوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چک پوسټ د وسلوالو طالبانو د برید نه پس ولله سرپان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل. بلخوا یو لوړ پوری پولیس چارواکي مشال لري ته ویلي دي چې د جون په وشتمه طالب او سوالو په میدان وردګ ولایت کې د 500 زیات سرتیري نیولې دي.
نمشال لړۍ ولند خبرونه اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د کشمیر نور ولایتونو په سیر پرنګرهار کې هم د کووډ 19 ناروغان ډیر شوي او د غوډ مړینې کچه هم د لومړی او دویم سپې په نسبت زیاته شوې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د عام روغتیا څنګه له مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کورونا درېم سپا تر لومړی او دویم هغه څومره خطرناک ده.
کرونا د دریمی چپی د وایروس وسنې نو د لومړنۍ او دوهمینه شدت زیات ته په دې معنی چې یو خو د خبراوي کچه لوړه ده. په لومړۍ او دوهمه صفه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول په دازل باندې د اغینه د دې اټیک ریټ د وایروس ته سرایت کچه ډیره ده. لومړۍ او دوهمه صفه کې د وایروس اغه لومړۍ نوې ماشومان او خويندې هم کمی مصابول، مګر دازل خويندو د په دې مرز دښته کېدو کچا چې دا مساوي ده د نارینه سره او ماشومان هم مساوي. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي یغه دا دی چې د مړینې کچا یې زیاته ده سګي نسبت پخوانی حالت ته ډیر مساوي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجنو د کمبود لامل ډیر ناروغان مړ شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي تاسو ستدابیر نیولې دي.
د اکسیجن ته تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې دی د خود کرونا سره را پیدا شو د دینه مخکې د اکسیجن ضرورت په روغتونونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغه کفایت کوو، بلکې اضافي مو موږ د 1500 بالونو په خوښه کې ضرورت لرو. موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې دا یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چون هغه پلانټ لږ لوړ دی، قیمت یې زیات دی، نس په لږ وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فعلي وخت کې تر ډیره حده پوری کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته اویا زره ډوز را رسیدلی وو هغه ختم شوی او ځینو خلکو لا دویم ډوز هم نه دی اغسته. اوس چې افغانستان ته د چین نه واکسین راغلی دی، ننګرهار ته څومره سهم ورکړي او آیا هغه چې لومړی ډوز مثلا له نورو واکسین واخیستی وي دغه دویم ډوز ورته د واکسین نه تطبیقی دی شي او کنه؟
عام روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپل ټولو وګړو لپاره واکسین تیار کړي. څوک را د دونم شوی دی خو کله چې د هند صادرات د واکسینو نورو دنیا ته بند کړل پاغي کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی چې افغانستان دولت خپل غواړي چې وایښلې او ټول وګړو ته ورسي. خو البته د ډیر فشار نه ورسته هند ولکه 200 واکسین افغانستان ته کومکی مرسته ورکړه، ټول ولایتونو ته توزیع شو، ننګرهار ته هم تر 2000 لوړ را ورسید. نو مونږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل، د 1500 په خوشا کې خلکو 2 دوزه کړی دي او یو 2000 کسانو یو دوز کړی دي، دوهم دوز یې پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لومړی دوز کړی وي دوهم دوز بم د ماغي واکسین نه کوي. نو د چینایي واکسین هغه کسان چې لومړی دوز یې هندي کړی هغه نشي کولای. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلي دوز لپاره د پاتې خلکو لپاره هغه ان شاء الله چې را رسیږي د 4 تر 6 هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لومړني واکسینو د تجربو نه په استفاده سره د ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیږي، مثلا وزره دوز همغ تر لیګل دي دا چې تطبیق شو د امدی خلکو لپاره به وزره دوز را لیږي. د واکسینو ډپارټمنټ په مسول وی چې هغه وزره دوز امدی خلکو ته وکی.
د ننګرهار د عام روغتیا څانګې له مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی سره په باز محمد عابد مرکه اوریده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د نوی مالی کال خپل بجټ کې په پخوانی فاټه کې د یو شمیر پروژو د زرګونه کانټراکټ ملازمینو د نوکرۍ په خولو اعلان کړی دی. د پخوانی فاټه د پروژو ملازمین د حکومت پر دې ګام خوشاله دي، خو وایي چې لدی نوم لړه د دوی یو شمیر ملګری چې ځینې شرطونه یې نشو پوره کولی ایستل شوي دي. دوی په خبره حکومت باید د دغو ملازمینو د روزګار غم هم وخوري. دروانی جون میاشتې پر 1.5 هغه یو شمیر پروژې ختمیږي چې حکومت په پخوانی فاټا کې پیل کړې وي. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مالی کال 2020 او 2021 بجټ د منظورۍ د وینا په وخت په رسمي توګه اعلان وکړ چې د پخوانی فاټا په یو شمیر پروژو کې کار کوونکو کانټراکټ ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړ او د دې لپاره یې باقاعده قانون سازی کړې وه او دغه ګام یې پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 1.5 په قبایلي ضلعو کې د یو شمیر پروژو وخت ختمیږي او دې سره د دغه ملازمینو د بیروزګار کېدو اندېښنه موجوده وه. حکومت وایي دا سباندې 15,000 ملازمین وو، خو په دې کې ټولو ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی. یعنی یوې کمیټې په ذریعه ترې دا مهال هغه کسان اخیستل شوي چې د فاټا سیکټریټ په وخت کې د پروژو د برتیو لپاره شو اشتهاراتو، ټیسټونو او انټرویو له لارې اخیستل شوي وو. یعنی اوس ترې لږ تر لږه 3,000 کسان مستقل شول او په بل مرحله کې بتري نور کسان هم واخیستل شي. جمشیر خان پردی د پخوانی فاټا د صحت محکمې په یو پروژه کې کار کوي. د مشال ریډیو توای د حکومت په دې اعلان ډیر خوشاله دي، خو چې کوم ملګری د ځنې شرطونو نه پوره کولو لوجه مستقل حیثیت نه پاتې دي، په کار د هغوی ته هم موقع ورکړل شي.
وزیر اعلی خو چیف ایگزیکټیو او دغه د دې انډر نامونګ ډیر خوشاله شلو. د دې لپاره مخکنه قانون سازی شوی و دا کم چې دا ډیټا کلیکټ شوی و دا لا ډیپارټمنټ نه دا فینانس ډیپارټمنټ نه مختلف مراحل نه تیر شوی و. نو ان شاء الله موږ ټول مرګري چې سمره یو ملازمین دي موږ ډیر خوشاله یو او د دې موجوده حکومت شکریا ادا کوو. زنه داسې مرګري دي چې اغه اوس مطلب د دې ریګولرایزیشن مستقل کې دوه کلک پاتې شوی دي، اغه کې د دینی مدارس دي او ورسره چې کم دي ال اف ای او پروجیکټ د ایجوکیشن. نو اغه ان شاء الله بم کیږي زمونږ یقین دی د موجوده حکومت د شتابه کوي. زنه دا سیدی چې نان پرپیوچوال سټیټس پروجیکټونه دي، نو هغه کې مونږ حکومت نه فیل دی چې کغه کم سوګدا سیمرګری وی ایڈجسټ کړي شي. نو زمونږ د موجوده حکومت نه فیل دی چې دا ایڈجسټ کړي شي.
فاټا ڈیولپمنٹ اتارٹی پروژہ کی کار کون کے واحد پردے وائی دا پخوانے فاٹا دا کنٹریکٹ ملازمین بحالے لپارا یوا مخصوص طریقہ وا او دا غیر مستقل نویت والا کسان ترے پاتشول خوبکار دا دوی ہم بحالو ساتل شی او مستقل حیثیت تھی ورکا
پدے کی اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ یو پرفارما ہر ڈپارٹمنٹ تا ورکڑے وا کنسرن تا چیئر دی سیکٹری صاحبان دے دا پرفارما سائن کی چیئر دا پروجیکٹ پرپیچول ان نیچر دی یا ادر دین دی پدی کی چسو کم سیکٹریان صاحبانو چا خواہ پرفارما سائن کا خو پاگی کی دا سی یو سو ڈپارٹمنٹ دی چی آغا پرفارمی آغا سیکٹری صاحبانو سائن نکڑے چی پاگی کی یو دے جنرل ایجوکیشن دے ایباو 600 نبر کسان دی پروسیس نہ تقریباً چی ڈراپ کی لگیا دی دویم چی کمو دا دا سکل والا ملگری ہو آغم تقریباً سراؤنڈ اباؤٹ 150 کسان دی نو ٹول ناول ہم گورنمنٹ نہ دا مطالبہ دا او دا کسان دی ہم پدی کی کنسیڈر شی
پو پخوانی فاٹا سیکٹریٹ کی پو صحت تعلیم اریگیشن لائف سٹاک زراعت او دا بیا بحالے شعبو کی دغ ملازمین و دا تیری اگدی مدیرائی سے کار کا و پو دوزر و تلسم کی دا پنزوشتم اینی بدلون لاندی فاٹا خیبر پختونخوا کی ورگڑی دو سرا دا فاٹا سیکٹریٹ ہم ختم شو او دا دغ سیکٹریٹ ٹولی ولسی اداری سرا دا ملازمین و پو صوبائی ولسی ادارو کی شامل اکڑل شوی فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15555 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تکل شوی په خیبر پښتونخوا کې د خزو د وضعیت څارنې کمیشن زمشو قبایلی ضلع ته هم وغځول شي. د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار د جون پر 19 مشال اډو ته ویلي په خیبر او کورمه کې د کمیټو جوړولو کار مکمل کړی او امید ده چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې دغه چارو رسمي منظوري ورکړل شي. د قبایلی سیمو فعالان وایي دا کمیټې جوړېدل ښه ګام دی خو په کار ده چې ژر ټولو قبایلی ضلعو ته دغه پروسه یا دغه پروژه وغځول شي چې د ښځو خلاف د تشدد او د دغه تورته نورې پیښې دغه مخه ونیول شي. د ملیحه امیرزاده راپورټ.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن تر واک لاندې په زمشو دوه قبایلي ضلعو کې کمیټیانې جوړېدو ته نږدې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې روانه میاشت په خیبر او کورمه کې د کمیټیانو د جوړولو کار پوره کړی چې لا یې رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خدای په خبره امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان رسمي منظوري ورکړي. هغه زیاته کړه
دا ډیسټریکټ کمیټي زامنه جوړ کړی دی خیبر کې او کوم کې دې موږ ته کوم ډی سی زو غنه لاغي ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم موږ لګری دی خدا هغه چې دین لگا حالات بلا ټیک نه هغه ریسپانس موږ ته دمر زر نه درا کړ او موږ به دا ډیسټریکټ کمیټي هر ځای کې جوړو دې دې زیات ضرورت ته ځکه چې داخله کې کوم دې کې نن دا یو سفر شوی دی او خاص کر کې وومن ان چلډرن نو موږ وایو چې دې چې دین موږ مرسته وکړو په دې لاغي ورکو او دې چې کوم حقوق دي کنه چې دې خپل حقوق باندې پوه شي.
ډاکټر رفعت سردار په دې اړه کومه کره نیټه ونه خودله خو وی ویل چې د کمیټو جوړولو پروسه کې یې لزان سره ضلع انتظامیه هم شامل کړي ځکه چې هغوی پر خپلو ضلعو په ښه ډول خبر دي او هغه تکړه قبایلي کسان خویندې په ګوته کولی شي چې د دوی کار مخ په وړاندې بوتللی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن په 2009 کې جوړ شو چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول او د هغوی خلاف د توپیري چلند مخه نیول وو. دا یو مشورتي کمیشن دی چې د ښځو په اړه د قوانینو پالیسو او پروګرامونو د عملي دو جاج اخلی او چې چرته ضرورت وی هلته د ګامونه پورته کولو وړاندیز کوي. د 2019 کال په دسمبر کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ځلی کچا د کمیټو د جوړولو منځوري ورکړه چې روستای په مختلفو ضلعو کې د دې کمیشن کمیټیانې جوړې شوې. مدني فعالان، خزی، وکیلان، ډاکټران، خبريالان او د لګکو استاذي په دغو ځلی کمیټیانو کې شامل دي.
دا وخت په خیبر پختونخوا کې د کمیشن دیرویش ضلعي کمیټیانې فعالې دي. د خیبر یوه فعاله ممانه افریده د سیمې د ضلع کمیټې مشره ټاکل شوې ده. هغه وایي امید دی چې هم په جون کې د کمیټې رسمي نوټیفیکیشن ورکړل شي. ممانه د جون په 19 مشال ریډیو تول په کمیټه کې له دوی سره 9 ښځې او 1 نارینه شامل دي. ممانه ویل دوی په نه یوازې ښځې له خپلو حقونو خبروي بلکې په دې به هم پوهه کوي چې د مسلو په صورت کې له چرته نه مرسته ترلاسه کولی شي.
اوس خو مرج روش اوس به د جرګې مرګ کیسې بنوي. د ښځو هر لیګل هغه ته اپروچ کولی شي. فاینانشل به هم موږ سپورټ کوو. موږ کمیټي اور سره موږ سره چې د خپل وکیل دې موږ به د وکیل هم ورته موږ پرووایډ کولی شو. دغه د ښځو امپاورمنټ لپاره دغه کاروبار د روزګار لپاره موږ مقصد دغه چې دی اکونومیکلی هم امپاور کول او هغه ته چې د خپل کوم حقوق دغه دی هغه برکه هم هغه چې دی خبرول کدا غیرت په نامه مرګ شي کا په کور باندې کې چې وال ټاکل کیږي خزو سره د سمکو غولان چی وی نو هغه د پر خبر برابر موږ سره بل اکټس او اورډیننس پاس شوی دی د خزو حقوق د پر هغه تاسو یوز کولای شو.
د خیبر یو فعال نه هی د افریده مشال ریډیو تول په قبایلی زلو کې د دې کمیټو ډیر ضرورت دی چې لپاره دوی وخت په وخت आवाज پورته کړي. دای په خبره په کار د چې د نورو قبایلی زلو ته هم غزول شي.
لکه اوسه پوری خدا چې کم دې د قبایلی زنانه چې کم دې نه आवाज چانه دی اوریدلې اوس چون کې مرد شو دې پښتونخوا کې قانون لاړو ان تکي لکه انر فلم پکې دو مفته باندې لګي د پیل ځل چې دې زل او خیبر کې چې انر فلم ګوشو ناغه ریپورت شولو لکه ما کې خبر ریپورت کې دل بنا لکه د دې څه مسلې چې وی نو چې کله د کمیشن وی د التکي وکړه کسان ناز وی د وومن کمیشن د اکستنشن وی نو دارې چې بیا به د قانون سازه کې لکه د هغې اواز به هم پکې شامل دي د قبایلی زنانو.
ډاکټر رفعت سردار ویل د دې کمیټیانو په جوړېدو سره به د ښځو خلاف د کورنۍ تشدد پیښو سواره غږ او داسې نورو کیسونو په کمولو کې مرسته وشي ځکه چې هغوی به د پخوا په شان د خپلې قبیلې یا کورنۍ په رحم وکرم نه وي ناستې بلکې دوی به کولی شي چې ضلعي انتظامیې قانون نافذونکو ادارو ته رجوع وکړي او د یو سم میکانیزم لاندې ورته د مرستې ډاډ ورکړل شي. د کمیشن مشره او فعالان خوشبینی ښایي چې قبایلي ضلعو ته د کمیشن په غځېدو سره به هلته ښځې د پاکستان د نورو برخو په شان خپل حقونه او تحفظ ترلاسه کړي. د 2013 کال په مئی کې تراینی بدلون وروسته قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه او ګرځېدې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په سواد کې د بزمه جالب په نوم د بیټولنې د پښتون سیاستوال او مصلح باچا خان د ژوند او مبارزې په اړه یو مطالعاتي غونډه جوړ کړې و. پرون شوې دې غونډه کې دیتا دی غونډه ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی د باچا خان د عدم تشدد فکر په مختلفو اړخونو رڼا واچوله. هغه وویل باچا خان د ژبې، نسل، رنگ یا کلتور پر اساس د نفرت مخالف و. د غونډې ځینو ګډونوالو مشال ډیډو وویل چې دوی په لومړي ځل په ډیر تفصیل د باچا خان له شخصیت او افکارو خبر شول. نیاز احمد خان چې زمونږ خبریال دی همدې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی چې د ډاکټر یوسفزی په خبرو پیلېږي.
باچا خان و امن دیتا نه وای چې د دوو جنگونو په منځ کې کوم وخبره شي دیتا امن وای. هغه امن دا غني چې یو سړی په سیاسي توګه باندې، یو سړی په نفسیاتي توګه باندې، یو سړی په اقتصادي توګه باندې، په ټولنیز ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې د هر قسمه تشدد نه ازادي، نو بیا به امني.
د سټڈی سرکل ویان ډاکټر همدرد یوسفزی په دغه مهال تفصیلي وینا وکړه او ویل چې باچا خان په ظاهره یو سیاسي مشر او د شنغر د خانانو د کورنۍ وو، خو باچا خان خپل ټول عمر د عدم تشدد په فلسفه سیاست کړي. تر دې دمه چې د باچا خان په ژوند او سیاست شپږ پی ایچ ډی شوی چې پکې دوه نړیوالو ادارو لخوا شوی دی. دوی ویل چې باچا خان سیاست د ازادۍ نه شروع کړو.
ټولنیز ازادۍ چې د جنډر په بنیاد باندې د چا سر نفرت نه وي، د مذهب په نوم باندې د چا سر نفرت نه وي، د کار کسب په دونه د چا سره نفرت نه ای، د قبیلوی شکل کې د چا سره نفرت نه ای، د رنگ په لحاظ سره د چا سره نفرت نه کول، او د ټول ټولنه د دوه نفسیات، د دوه اجتماع، د دوه اقتصاد، د ټول راغونډول او د دې ټولو سيزونو نه ازادي اغستل دی باچا خان بابا مقصد او مرام هم دغه او د ازادي ماننه داوا.
سټڈی سرکل کې شریک د سکولي استاد نور محمد کنجوي چې په اردو ژبه کې ماستر کړي خودته نن معلومه شو چې د باچا خان د سیاست فلسفه سوا
دا خبره باندې نن زده کړه چې باچا خان پښتانه د قبایل نوراويستي د قوم ته جوړ کړی دی او د ادم تشدد په لارې بولې دی. زما په خیال کو دغه شان سټڈی سرکل دوام لري او بار بار کیږي. زمنګ نو نسل کم چې سیلاب را روان دی د میډیا په شکل کې د پروپاګاندا زمنګ د پښتنو خلاف کم خراب ایمیج چې جوړیږي نو دا سټڈی سرکل داغه مخنیوي کولای شي.
د جانزیب کالج د کونکو حمید الله چې د ملمجبي اوسیدونکو دی وایي چې په تعلیمي ادارو کې د پښتنو اتلانو په حق له داسې معلومات نشته. سټڈی سرکل کې دوی د باچا خان په اړه پوره معلومات ترلاسه کړل.
سیاست چې دی یا کم د سټڈی سرکل چې دی هغه په دغه کې ډیر زیات خروله دا کې دغه د پاره موږ راغلی او ډیر زیات میسج راته ملاو شو. مطلب کم خپل اتلان شو باچا خان او نوري یا د سې دغه په صفه د پښتنو په صفه چې دی دا موږ په پوره تور باندې او په جندل او کده شانت نور هم دا دوام ولري ان شاء الله چې زموږ د نوې کول د ډیر سجده کې.
د سټڈی سرکل تابع کونکو شهاب شاهین وای چې بزم حبیب جالب د انقلابی شاعر حبیب جالب په نوم ټولن دا چې پسیمه کې د سټڈی سرکل په ذریعہ د پوهانو په ګډون د پوهې راوستو هڅه کوي.
د مقصد دا دی چې کم زمګ ملګری دي کم زمګ کشران دي همزول دي سټونټان دي دوی زمګ اتلانو باره کې پته ولګي او دوی د هغې د سټرګل او د هغې شونه چې کم دی غینه دوی خبر شي او مخکې چې کم دی دا غوغه کم میسج چې کم وغه مخکې ورسي او پاغه باندې مونږ عمل وکړو پاغه باندې کوم ژوند وغیرہ
پسټډي سرکل کې ویل شول چې باچا خان د یو ګوند یا قام لپاره د ادم تشدد فلسفه نه خپل کړی خو د ټول انسانيت لپاره یو مثال وو او دغه وجه دا چې د باچا خان د سیاست فلسفه په ډیرو پوهنتونو کې د نصاب په توګه خودلې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سی شنبه یا نه ورځي 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سخلو بو کموالي خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ځای خلک نه اوازه د ورزنی استعمال لپاره به د ټینکرو لاره په پیسو اخلي بلکې هغه هم ډیر په ګران تر لاسه کوي. د بلوچستان حکومت وایي چې هم دوی هلې ځلې کوي خو بیا هم د باران نه کېدو له کبله دا ستونزه زیاته شوې ده. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وایي بلوچستان کې یو پلو اوبه کمی دی او بل پلو خلک هغه سن استعمالوي لکه څنګه چې لازمه ده. بریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د باران نه کېدو له کبله ترمځکه لاندې د اوبو سطح اورز تر بلې کښته روانه ده. د دوی په وینا که څه هم دوی هڅه کوي چې د ډیمونو په جوړولو دا مسله کابو کړي خو د وچکالۍ له کبله د اوبو په ترلاسه کولو کې د خلکو ستونزې اورز تر بلې زیاتېږي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جون پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دوی د تیر په څیر دا کال هم د دې مسلې د هواري لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي دي.
7-8 روپی تقریبا موږ د تور بلوچستان د اوبو د پاره تقریبا سته چې موږ اوس راپورټ وسو دایو بجټ کړ پر کوټه کار کوم موږ د کوټې مسله شاید نو ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي موږ پسې روان یو نو هر کال د خپل بجټ مطابق به نوې نوې بجټ موږ دوی ته اجدو او تر ډور لوی خبره دا ده چې بلوچستان کې دیمونه جوړ شي موږ د بارانی اوبه سې کې ضایع کړي د اوبه راوګرځي نو بیا شاید موږ په خپل مقصد کې کامیاب وسو.
نور محمد دومر زیاته کړه چې د بلوچستان مالی حالت دومره نه دی چې د ده په وینا د صوبې د ولس ټول ضرورتونه پوره کړی سي. د ویل چې د اوبو مسلې هواري ته پر وفاقي حکومت هم ژغ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي.
پاکی حکومت طرفه زغه تقریبا په هر ضلع کې دیمونه فیزیبلیټی نه روان دي. په دغه بجټ کې هم پرشتان بنیم د سو کې ډیر شسته پیسې در سی وی نو شاید په دغه کال په دوران مابین کې موږ په دا ټول ضلع کې د دیمو د پرډی پیسې ورکول سي.
په بلوچستان کې تر کوټه ورسته لورلای یو له هغو ضلع ده چې لتی روڅه باندې 12 سي وچکالی ډیره ځپلې ده. د صوبې د یو شمیر نور ضلعو په څیر په لورلای کې هم د څښلو اوبه ډېرې کمې دي او خلک یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي په ځانګړې توګه په ښار کې آبادی زیاته شوې ده چې ورسره د اوبو ضرورت هم زیات شوی دی چې د ده په وینا پوره کول یې ډېر ګران دي.
دا وخ په لورلای کې د بوبو ډیر انتهایی سنگین صورتحال دی. زر سره په 1500 روپۍ باندې یو ټینکی اور په هفته هفته به ته انتظار کوي. خلک چې دی نقل مکانی کوي د اوبو لوجی اور ډیمونه یو څه جوړ شوی دی، لیکن د بارانو نه کېدو لوجی دا ډیمونه خالی دی.
پیر محمد کاکړ وویل چې حکومت د دې مسلې لپاره په کروڑونو روپۍ هم جاری کړي دي چې د ده په وینا وروسته د درغلې ښکار شوی دی. د ویل چې دا پیسې په سنجیده توګه د یادې مسلې د هواري لپاره نه دي استعمال شوی. خو د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د دوی حکومت د دې مسلې هواري ته سنجیده دی او هر ممکنه هڅه کوي چې دا مسله هواره کړي. په بلوچستان کې د اوبو د کمی دا مسله له تیرو نږدو درو لسیزو راهیسې روانه ده. د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو ځینې ضلع وچکالۍ ډېرې ځپلې دي او بل پلو خلک هم د اوبو استعمال داسې نه کوي لکه څنګه چې پکار دی.
کله هم واټر مایګرنټس یعنی کې د اوبو له وجې کم خلک و بازارو ته راغل، نو په بازار د اوبو کم سیستم و، د چښنو اوبو سیستم و، په هغه باندې یو بوج جوړ شو او بیا له هغه بعد لږ مس منیجمنټ هم وشوی، ځکه زموږ د افرا سیمې موږ د چښنو اوبو ډېر زیاتې مسلې شوې. هغه مسلې له وخت سره سره نورې زیاتېږي، ولې هلته آبادی هم زیاتېږي او دلته له موږ سره د واټر ریسورسز یعنی کومې اوبه دي هغه ډېر کمی روان دي. اوبه په مځکې کې ډېر زیاتې لاندې ولاړې.
د بلوچستان پښتنه سیمه په جغرافیایي توګه داسې پرته غرنۍ سیمه ده چې د مځکې پر سر روان سیندونه نه لري او هم یې غرونه د خیبر پښتونخوا په څیر پراخ ځنګلونه نه لري، کوم چې د ساینس پوهانو په وینا د باران سبب ګرځي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خبرونې د پایشي بي دي وردونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موکې وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې تر وتګ له مخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. د بنو جاني خیل اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته پرلت ختم کړي او د وجل شوی ملک نصیب خان مړې خبرو ته سپارلې ده. د حکومت او جاني خیل مشرانو ترمنځ پرون د اوتمانجو وزیرو مشرانو په منځ ګرځټوب خبرې اترې وشوې. د بګي حکومت داډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوی تړون باندې به عمل کوي. د پخوانی او نوي تړون د عملي کولو لپاره د اوتمانجو وزیرو مشرانو و کسیزه کمیټه جوړه شوې ده. پاکستانی پوز وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کیچ ضلع په هوشاب سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژلای شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې تیر ورځ د پاکستان سرحدي سرتیرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې په ریموټ کنټرول په واسطه به می برید شو، چې په کې یو سرتیری کفایت کلاب وژل شو. تر دا مهال د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې نامعلوم وسله والو شپږ مزدوران تښتولي دي. د سیمې د پولیسو مشر طاهر اقبال بیګا مشالې ویل چې مزدوران پرون هغه مهال تختول شول چې د موبایل فون ټاور یا ستنې لګولې. نو موږ دې ته کلاچ په خپل لري پر تسمه کې شوې ده. نو ځکه دې سره بشپړ معلومات نشته تر اوسه د دې پیخي ذمہواري چانه ده منلې. د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله پس له غېد تاجکستان پولي تواوړې ده چې افغان طالب وسوالو د افغانستان په شمال کې خپل حملې زیاتې کړې. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په 20مه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوک چوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چیک پوسټ د وسوالو طالبانو د برید نه پس 19 افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل.
د خبرونو ورده لنډی سره رودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور سي دي. تاسو کول شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زهارون بچا، مجید بابر او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.